سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه سفي الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده. دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري. بنګلادیش په یول سوبالونو کې نه منډو ته اړتیا لري. د افغانستان ټول ټال منډي 114 وی او په ولس اورونو کې خپل ولوبغاړي لاس ور کړی و. د لوبې درې اورونه د باران په واجه کم شي وو. بنگلاديش تر دې دمه 114 منډي کړی او څلور لوبغاړي لاس ور کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 1500 میلیونو او 300 لاکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو میر 9 میلیون ته نږدې شوی دی. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواږی یاست. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسمزاده ادعا کړې چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. د امریکا د خزانه وزیر 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غلاجاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي. د هغې موافقې چې په مرسته له اوکراین د غلاجاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي که روسیه له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو وب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه او د خبرونو التام ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژلي دي. په دې اړه هم تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم. ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
ګڼ شمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري.
مشکلاتونه ډیر دی په هوټل کې شپنو شو کولی هوا ډیره ګرمه ده یو په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په یو پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خپاره کړي خو ازادي راډیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ ته
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه په یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي حقوا د طالبانو حکومت یوې خبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې یو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندې نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وصله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمانداني یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې والیان امنیه قمندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان و بلوچستان په ایالتونو کې د مرګ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله ناهیلي کېدونکې بولي. وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو پر سر وروستیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې له مخکې هم ښه نه و، لا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی دی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان، بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تروسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شوي افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 415,000 افغانان له ایران نه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزه نه لري، وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظاره په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن ځای په رپورټ کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي. خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پاڼه ده چې افغانو ناروغانو ته د ویزې په بدل کې ورکول کېږي څو په آزاده توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغۍ درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغۍ رنځ وړي. د ازادي راډیو ته وویل، پخوا به په یوه ټوکن څو ځلې تګ راتک کوو خو وس لیو ټوکن یواز یو زل کار اخستل کیږي
د توکن ډیره خپکړی یم چې مخکې به توکن واخستو نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشت تللی شو اوس دا توکن هم قیدوي موږ ته خو ډېرې ستونزې دي ډېرې سختۍ دي اقتصاد ضعیفه دی مشکلاتونه ډېر دي په هوټل کې شپه نشو کولی هوا ډېره ګرمه ده په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دي سموده د مخې د ټوکان د خصل لپاره د تورخم د دروازې لاري پاکستان ته د درملنې په مو خطللای وو دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي
سرطان روده مبتلا شدم د افغانستان پس از عملیات و مدت 6 روز
په افغانستان کې د سګو په سرطان اخته شوم شپږ ورځې بستر وم وختل می پاکستان ته لاړ شم تورخم ته چې ورسېږي هلته د ناروغانو وضعیت چې وویني نو زړه دې له ژونده تورېږي ډېری ناروغانو به ظوف کوو ما خپله ځان او خپل پیواز ته مې د تور بازار څخه په 6000 افغانۍ ټوکن واخیسته او بیا مې اجازه ومونده چې پاکستان ته لاړ شم
یک توکل سهیر خریداری کنین دو نفر بود از ما 60,000 شد
دوی وی هغه کسان چې دی ویزی د اخستلو توان نلی تو څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کې څو د ټوکن د اخستلو لپاره وار ورسیږي په سرطان اخته ناروغان د طالبان له حکومت غواړي چې ناروغانو ته دی ویزی ورکړي او ورته د اسانتیا په برخه کې د پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرف زمان نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر ډېر شوی دی د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده رښتیا هم زیات شوي دي تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د دوی شمېر 2,000 کسانو ته رسېږي او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو ټیټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري د موده وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي خو څرګنده نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه راپورونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کېږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسي پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي په دې اړه پام وکړي د رپورت ته
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن بخبره کړي اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولي وي خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولي دي په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي وروسته د اوکراین د پوځي وقمندان د تیر اونۍ د پنځمه پر ورځ تایید کړه چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې ده د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی این این ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقه لمخې وروستي کشتي نن له اوکراین روانه شوه. روسیې د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقې لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیا غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د خزو د خوخي کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سنگارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه بلکې ډیرې مېرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه و، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ور باندې بندیز لګیدلی. دې راپور کې مو له یوې همداسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د شوق له مخې نه بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات ترخوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زه نه پوهیم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتي ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغ شوي. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنۍ کاله حالت تیر کړي. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډیر وړه دکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک نه ماسته نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټولې مې وروزولې، اوس به ټولې بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدی، اولادونه مې دي، خسر ته مې د دوه کاله کې اشتقاط نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. دا کار به مې بند شي او کور به مې ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پریکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارت اسلامي نه ده چې په دوی خپل تصمیم باندې بیا هم د سره فکر وکړي. تنها د ما نه بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یوه مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واکته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پریکړو نه دي پشا شوي.
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
د نوماراسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو د نوماراسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د سریال یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب بهش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمونی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یو ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دیگه نمیخوایم که د مورد زندگی مکس تصمیم بگیرم. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافیست او پدرم بود. اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړی شګوفا بارکزی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سریال هغونجونو ته چې له خپلو حقونو څخه ناخبره دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي ټول تصمیم فامیل نیسي کول، چې زه دا تطور کوم ته به خپل چپ ونیسي، یا که زه دونه ولور در باندې ژدم ته به خپل چپ ونیسي. هدف د دې سریال دا و چې هر نجلۍ حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر نجلۍ حق لري چې خپل د حقوقو پوسي، خپل د حق دفاع وکړي، پرو ودرېږي.
شګوفا وایي چې په دې سریال کې کار کول د لپاره به ستونزو نه ول. دا وایي له کورنۍ، خپلوانو او عام د طالبانو له حکومت سره یې مبارزه کړې او په دې سریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا وایي چې خو به هم دغه سربیره موږ کار کوی، مراتونه کول، مثلا نه پریښولو چې دلوک انجلی یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پریښولو چې سره یو ځای اوسي، او شیز د پجلا موټر کې لازم دی او الکان د پجلا موټر کې لرسي. ځینې محدودیتونه د مرات د خاصه و، خو به هم دغه محدودیتونه په سربیره موږ کولای شو ګلچيري سریال سب.
د ګلچيري سریال د نومه رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپل لیدونکو ته یې وړاندې کوي.
رسانه بیوګی مې قدر نه کوي. شریته خوره تاثیر وبای ما کار خوده تاثیر ما یا هر ور خواستگار داشتم.
د افغانستان د سینما تجربه لرونکو لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچيري د خوخي رول لوبولای دی. نو موږ وړه چې لومړي ځل منفي رول لوبوي ازادي رادیو ته وویل.
نقش کې ما سریال ګلچيري داشتم.
زما کوم رول چې د ګلچيري په سریال کې و، دا پیغام مې دلو چې باید یو مور د خپل هیلو او بې ځایه غرور لپاره د خپل اولادونو د ویزواني او معصوم انجلې ژوند تبا نه کړي. د سریال سبتول شخصا زما لپاره ډیر ستونزمنو، ځکه کله چې سبتول تطلم په دې فکر کې هم چې څه وخت به طالبان راشي او صف به ودروي.
د ګلچيري سیریال جوړونکي سلام دلاور ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سیریال جوړول ورته ډیر ستونزمن کار و.
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است.
په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډیر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کیږي. موږ له ټولو هغو ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه او هغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حال کې وه د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره پټه کار کېده او نه له نظام سره. سینما ډیره ښه او اغېزمنه اوسېدلی شي.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچيري سیریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هرکلی ته د لامل شوی چې د دې سیریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په تېر حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت ناهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړي یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او ډیر اغیزمن و لبد مرغه پوسنی حالات کې نشته. کیوی هم نیمګړی دی. که څه هم سینما په افغانستان کې یو وارداتي پدیده ده، خو افغانستان د کلتور برخه ده او شتون یې په ټول بشري ټولنه کې مهم دی.
در تمام جامعه بشري اتمی است.
د ګلچيري سیریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 15 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن یک شنبه ویلې د دې ترڅنګ چې د نوي ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه او د خبرونه التام ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پوډګار راټولوي تاریخ بندې خپل اقتصاد ته تاوان رسوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سره مرکه کردی.
دی ناروغی پا اواقی بو که جرمون اخلاقی سونگی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی.
دا کابل خار یا وسیدون که محمد لاوائی چه د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا همړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حد ورسېد چې د گاونډي له کورونا غلا شروع کی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل
تاسو یې تما ته کوز درا کوي؟
هو زسته کوز در کو.
نو تاسو خو باز ما سره و مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي، او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 30% ډېر تاریخ په افغانستان کې تولید شوی وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تاریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړۍ په سطح کې لوی نو د تاریخو اول نمبر هیواد دا دی. اقتصاد نن کته فوټوګرام ټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسېږي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډېره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډېر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
هر وقت پوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه له تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو وایي چې پوډري، خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلي په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشهیي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که ایم در ایران که آمده بود خانه باز
دیر کال می مامال ایران کور تر آغای حل تا موتر شوه او زما دورور در نکریز و شپه آواده تر آنگای دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای والی زموک کرر آنگای زموک ماما دی باید پخواخوی و آوغم که را سر شریک شی
در خوشی غم
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومری پڑاو که موتاد خوشحال ساتی. یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوند وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي، او په دې جریان کې کیدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کیدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کیدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلن ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې له منځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعاً دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کیدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کیدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالروف تر نشې مخکې تکړه خټګر و او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پوره ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول، آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شید کول ته او په مړي ژوندي کې به ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدی هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به یې، دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بي کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کومه صنفي به یې ورته ویلې چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات سول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل شی دی غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما روز لزه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یاسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ جلې خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویل چې داسې دسمال یوسی دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ور شو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ور شو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ور شو.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویله؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو، رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلی موږ ټول پېژنو، او پلارګنې یې تر موږ ته څه پېژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مورې، تا م عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ، خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانه؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی، او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو یې تر واده وروسته هم کولی شي.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي؟
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.